په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه لرنه ته راپورونو تبصرې وړاندې کوو. کولمبي د نړۍ د چارو نظام خبرو او د دې وخت خبرونه اورو چې بلیها امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټوالو اول پام وکړې د خبرونو سټو پته. پښتون ژغورنې غورزنګ له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د شمالي وزیرستان پر لټ ختم کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو لوړ پوړی غړي الطاف ابراهیم قریشی د ادارې د قائم مقام مشر په توګه حلف اخیستی. او له نیټو سره اړه لرونکي یو رپورټ کې د ټولنیزو رسنو غټي کمپنۍ د سوشل میډیا د ناسم استعمال مخنیوي په لړ کې په نظم ساتلو کې پاتې بلل شوی. تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرامشا ناسته ختمه کړي. د غورزنګ مخکخانه او انتظامی چارواکو بیگا مشال ریډیو تویل چې دوانو خواو د اوتمنزو جرګې په منځګړتوب په سلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 13 راهیسې روان پرلت پای ته ورسید. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاذ میر کلام وزیر مشال ریډیو تویل
د رضا الله د کیس فوج او پولیس دا په یو ځی باندې گشتینا کو ټارګټ کیلینګ او د بادامنه د کنټرول کول د پورا وزیرستان شې ور بیا د تیری شیشې گاډی زیوت شوی دی. دا ټول شیشې سپینایږي چې چیرته غوکه یا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول.
د شمالي وزیرستان یو انتظامی مشر منظور افریدی وای پر لټوالو ته د شمنو پوره کول او ډاډ ورکړی او شپه ورځ سیمه د امنیت ټینګښت حاصل کوي. د شمالي وزیرستان په امزونی کې د نومبر په 20مه تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو د سیمه لس کسان نیولیو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا د رضا الله په نوم یو ځوان په حراست کې عمر. انتظامی وای د ځوان د مړینې پلټنې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو لوړ پوړی غړي او پخوانی جسټس الطاف ابراهیم قریشی د الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر په توګه سوګند کړی دی. تر دې ورځ مخکې د الیکشن کمیشن د مشر په چوکې د سردار محمد رضا د کارموده ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او مخالف ګوندونه د الیکشن کمیشن د مشر په نوم تر اوسه نه دي سلا شوي. د اسلام آباد هایکورټ د دسمبر په 15مه حکومت او اپوزیشن ته د دې مسلې د هواري لپاره لس ورځې وخت ورکړ. د پاکستان د آئین له مخې د انتخاباتي کمیشن ځایناستې مشر په هغه صورت ټاکل کیږي چې د ادارې د مشر چوکۍ یا خو خالی وي یا مشر غیر حاضر وي او یا بیا له کومې بلې وجه کار نشي کولی. تر څو چې د انتخاباتي کمیشن مشر نه وي ټاکل شوی تر هغه وخته د اداره د هر ډول انتخاباتو په ګډون هیڅ مهم فعالیت نشي کولی. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر محاصره او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې رسنې د محدودیتونو ښکار دي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال مبارک زیب مشال ریډیو تویل
خکاری داسې چې دا د خبر مسله نه وه ځکه هغه کومې نارې چې والی کېدې هغه ډېرې عجیبه وي ځکه چې هغه ما سره نه خیال لري دا خبر نو پړاو کړی. په خبر کې صرف دا ویلی شوي وو چې د پاکستان اوریجن کس دی د هغې آیډینټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډان کې نه د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټی وي چینلو باندې هم دا خبر چلېدلی وو. خو ډان اخبار صرف پوینټ آؤټ کول دا بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاسې نه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. خبریالانو احتجاج تر هغې وروسته کړی چې لسګونو کسانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د ورځپاڼې د تړلو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړو چې هغې ورځپاڼې تیره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه په خبر کې لیکلي چې هغه پاکستاني اصله برطانوي و. په پاکستان کې یو ځانګړي عدالت ویلي چې د دسمبر په 19مه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. پرویز مشرف له 2018 راهیسې په دوبۍ کې اوسیږي او د دسمبر په 3مه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ناروغ دی نو ځکه هیواد ته نشي ستنه دی. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. پرویز مشرف د خپل واکمنۍ پر مهال په 2005 کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې لقبل اور باندې د غداري مقدمه درج شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. له نیټو سره اړه لرونکي او رپورټ وایي د نړۍ د ټولنیزو رسنو غټې کمپنۍ د معلوماتو د ناسم استعمال د مخنیوي په لړ کې په نظم ساتلو کې پاتې راغلي دي. د نیټو د ستراتیژیکو رابطو عالي مرکز څېړونکو د دسمبر په شپږمه په خپل خپور کړي او رپورټ کې وویل چې د سوشل میډیا ناسم استعمال د هغو مخالفینو د استعمال وسیله ګرځېدلې چې پر انتخاباتو نفوذ، ولسی رایې بدلول او روا سیاسي بحثونه یو طرف ته کول غواړي. دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نورو په ګډون برتانوي او امریکایي چارواکي د انتخاباتو تیاری کوي او غواړي چې په بیا بیا د سوشل میډیا د ناوړه استعمال مخه ونیسي. د دې یو وجه د امریکا د 2018 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنې رپورټونه دي. دغه راز له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په لړ کې شوې ټول پوښتنه کې هم د روس ته مبینه لاسوهنې رپورټونه دي. څېړونکو د څلور میاشتنۍ تجربې پر اساس دغه رپورټ جوړ کړی چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر یې د سوشل میډیا فعالیت په پیسو واخیستل. دوی وویل چې نتیجو ښودله چې غیر قانوني او نقصان رسوونکو فعالیتونو ته اکثره توجه نه ورکول کیږي چې په جمهوري پروسه کې بدخواو ته د لاسوهنې زیاته موقع برابروي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دې جرګې عدلیه کمیټې له مشر نه غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف د مخاخصې د مادو په لړ کې کار پر مخ بوزي. پلوسی د دسمبر په 15مه په واشنگټن کې په بیان کې ویل چې ولسمشر د خپل شخصي سیاسي ګټې لپاره د خپل واک ناجایز استعمال کړی او د هیواد ملي امنیت یې له پامه غورځولی. پلوسی زیاته کړه چې په امریکا کې هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. د استازو جرګې د عدلیه کمیټې چې د دسمبر په 4مه ولسی اورېدنې پیل کړې، پر غاړه د مؤاخذې ماده او یا د رسمي تورونو مسودې د جوړولو کار په غاړه دی. دغه کمیټې دا مهال د مؤاخذې د آئینی چوکاټ جاج اخستو لپاره د قانون پوهانو شهادتونه اوري او د ایوان د یوې بلې کمیټې لخوا په 300 پاڼو مشتمل رپورټ مطالعه کوي. دغه رپورټ کې هغه شواهد دي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د واک ناجایز استعمال کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبې او د موسم حال له سره ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ شپېته پیسې او په 1.01 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ او په 1.00 روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم و او زیات نه زیات 24، بنو کې شپږ او 24، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال هم واورېده. دا مشال ریډیو دی زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پختون ژغورن غورځنګ د انتظامی سره تر خبرو وروسته په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده.
میر دوه خبره وکړه: یو خو مو دا شاید په لیکلې بڼه وخزده دوی نه، بل د وزیرستان چې کما جرګه دو مشرون اپ مانشه زموار آش و.
په اسلام آباد کې خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو په میډیا د بندیزونو او ډان ورځپاڼې سره د یووالي په مخه مظاهره کړې ده. او تیر ماخام په خوست کې یو شمېر ځوانانو او فعالانو د ډاکټر ناکامور او دغه د وجل شو ملګرو په یاد شمې بلې کړې او دغه خدمتونو ته خپلې پیرزوونه وړاندې کړې.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو.
د سیمې نن هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. نومبه ورځو وزیرستان ته چرته چې د پښتون ژغورنې غورزنګ او شمالي وزیرستان د انتظامی ترمنځ خبرې ترې شوې دي. د خبرو تر وروسته په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. چارواکو د غورزنګ مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دواړه خواوې پرون ماښام د اتمانځو جرګې په منځ کې تو هوکړې ته ورسېدې. دا پرلت د نومبر په 13مه د غورزنګ په وینا د امنیتي سرتیرو په حراست کې د یو ځوان رضا الله تر مړینې وروسته پیل شوی و. تفصیل عمر وزیر راکی.
زلی انتظامی او پشتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ترمنځ مذاکراتو پس میرانشاه پرلت یا درنا پرون ختم کړل شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا انتظامی سره د اوتمانځای مشرانو په منځګړیتوب د دوه ورځو نه روان مذاکرات په څلورو نکاتو وشول، چې د دوی په وینا پرلتوالو یا احتجاج کوونکو ته دولت په لیکلې معاهده کې ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ میر کلام وزیر د دغه مذاکراتو په اړه به ګاش په مشال ریډیو ته وویل،
د میش د ملګری څلور مطالبه و د حکومت نه، هغه مطالبه حکومت و منلې چې په مانځه د متمنځای جرګه و انویسټیګیشن وشي د رضاولله د کیس چې کوم خلک غوډه د پمارک شې ملويست یا غته وسازو ملويږي. فوج او پولیس دا په یو ځی باندې پټول وزیرستان شه گاشتینه کو ټارګټ کیلینګ او د بادامنه د کنټرول کول د پورا او آرمی او ګوش یا نو وزي چې دوی سره خلک په ژبانه پیږي. وزیرستان شه یو ور بیا د تیر شي شه گاډی زیوت شه وی دي د ټول شي شه سپینایبي چې چیرته غو کې یا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول. مختغه دوی میر سره دا خبره د لوځینه ډیر کړی دي، خو میر دوه خبره وکړه. یو خو مدا شای په لیکلې باندې او خز د دوی نه، بل د وزیرستان چې کما جرګادو مشرون اپ مانشه زموار آشول چې کچره حکومت د دغشي خلاف ورزي وکړه نو بیا مشرون جرګانو کو میر سره په احتجاج شکښنی.
چیف اپ اوتمانځای ملک نصر الله وزیر وای کما فیصله چ وشوا ټول مشران او ځوانان په خوشاله دي او د وطن مسلې هوارولو لپاره باید دوی ټول کردار ولوبوي.
پامند حکومت خوښ دی، پامند ځوانان خوښ دي، دا څه مسله فیصله وکړه او فیصله دا څه دی دغه ځای دی پورا فیصله وکړه.
شمالي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل، پر لتوالو چې کمې غوښتنې دي مکمل ډاډ یې ورکړې، هغه یې رضا کړي او د غوستونزو د حل لپاره دولت او فوج شپه ورځ هڅه کړي. د نومبر په 20مه شمالي وزیرستان همزونی کې بامی چاودنې پس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا فوج لس کسان د شک په بنیاد نیولی ول، چې پکې یو ورځ اولاد دوی په وینا د فوج په حراست کې مړ شوی وو. پس پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې پرلت پیل کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
په اسلام آباد کې خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو پرون په رسنیو د بندیزونو او لډان رسپانې سره د یووالي په مخه مظاهره وکړه. د احتجاج ګډونوالو مشالېړو ته ویل په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه د پراخېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو او فعالانو څرګندونو په اړه لسنې دی ویلې. تفصیل احمد الله راکړي.
آوازونه د اسلام آباد د خبریالانو د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو دي. دوی پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دسمبر په دویمه نیټه د یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته چې کوم کسانو مظاهره کړې وه نه صرف هغوی د گرفتاره کړي بلکې راتلونکي کې د دا شان احتجاجونو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې یو خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل، اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي وو چې لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاد برطانوي دی او دا شان خبر د پاکستان او نورو رسنیو هم ورکړی وو، خو صرف ډان اخبار په نخه کړی شو.
ښکاري داسې چې دا د خبر مسله نه وه، ځکه هغه کومې نارې چې والی کېدې هغه ډېرې عجیبه وي، ځکه چې هغه ما سونه خیال لري دا خبر نه پړاو کړی. په خبر کې صرف دا ویلی شوي چې د پاکستان اوریجن کس دی، هغه آیډینټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډان کې نه، د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټی وي چینلو باندې هم دا خبر چلېدلی. خو ډان اخبار صرف پوینټ آؤٹ کول او باقي لحاظ سره د موجوده حکومت وزیرانو چې کوم ټویټ کړی دی په کومه طریقه د اخبار خلاف یو پروپاګاندا شروع کړه، نو تاغې نه دا ښکاریږي چې دا ایشو د خبر نه و، دا څه بل مسله ده. بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې دفتر مخې ته یو شمېر کسانو احتجاج کړی وو او نارې وهلې چې دا اخبار دې بند کړی شي. د مظاهره چانو په وینا ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی، ځکه چې نوموړی په برتانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. بلخوا د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري هم په خپل ټویټر پاڼه د ډان اخبار دا خبر غندلې وو او وینا یې وه دا نامناسبه خبره ده چې یاد اخبار د برتانیا یو ترهګر له پاکستان سره تړي. د یادونې ده چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه عثمان خان نومي یو تن په لندن پله په یوه برید کې د چړو په ګوزارونو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي ول. په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د سازمان استازی اقبال خټک چې په مظاهره کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا تر اوسه د احتجاج کوونکو پر ضد ګامونه نه پورته کولو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي.
دا خلک چې 3 د دغه ډان دفتر لار نیولې وه د اسلام آباد انتظامیې نه یو قسم نه راتلو وته، نن چې دلته کې ژورنالیستان د ډان اخبار سره خپل د مرستې اظهار کوي، نو تاسو کتل چې پولیس هم ولاړ دی، ټول انتظامیې هم راغلې ده. نو د هغې په شا خو داسې ښکاري چې د حکومت چې کومه خاموشي ده حکومت پرې ولاړ دی.
حکومت تر دې دمه د ډان اخبار دفتر مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا شوي احتجاج په اړه څه نه دي ویلي او نه اسلام آباد انتظامیې تر اوسه د چا پر ضد څه مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي حکومت کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي.
چې کوم پټه مارشاله هغه رو سرګندېږي او دوی غواړي چې مرۍ خپه کړي، ځکه چې دا خو مارشاله له چلېدې شي چې اظهار رای ازادي نه وي، ازادي بیا خو نه شي کېدای، نو ځکه دوی غواړي چې د ازادي ختمه کړي، نو ځکه په اخبارونو دباو اچي.
دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبریالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون د خیبر پختونخوا معلوماتي کمیشن او یوې نا حکومتي ادارې سی جی پی اے په پیښور کې معلوماتو ته د لاسرسي په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې موخه د قبایلي سیمو خلک د قوانینو په اړه خبرولو. د کمیشن چارواکي وایي په صوبې د قبایلو تر ورګړېدو وروسته وست د سیمو اوسیدونکو هم معلوماتو ته د لاسرسي له قانون سره سم له چارواکو څخه د بیلابیلو پروګرامونو پروژو کارونو په اړه د پښتنې حق لري. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن کمیشن موجوده کمشنر ریاض خان داودزی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره هلته د نورو قوانینو ترڅنګ معلوماتو ته د رسای د حق قوانین هم ورغځېدلي او قبایلي ولس اوس دا حق کارولی شي.
د وزیرستان نه تاسو رونی سي د خیبره پورې خلک چې دي معلومات غواړي زنانم پکې شامل دي. تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې 15,000 55 تنانو د محکمو نه معلومات غوښتي دي. پاغي کې 8,000 تنانو ته محکمو په خپل باندې معلومات ورکړي دي او چې کومو ندی ورکړي 6,000 تنان نو کمیشن ته راغلي دي. هغه کمیشن د صرف 200 تنان پکې کم دي، نورو ټولو ته دا معلومات ورکړي. په دغه کې دونه کمال موجود دی چې هر هغه سړی او دته سم معلومات په کاري نو ترلاسه کوي شي. بالکل په ساده یو پیسې به پې دنی لګي دی و دولي کې غلب ورکي پکې و معلومات لګي. د معلومات په لسو ورځو کې دغه سړی پابندې چې ورکوي به که لسو ورځو کې نه ورکوي نو وجه بخي نو شل به پیو لګي، خو په شل ورځو کې به دن دن نه ورکوي.
معلومات ته د رسای د قانون په حق له د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای یو چارواکي محمد انور وویل
لکه اوس بدوایو چې په اسپیټال څه مسله ده، نو آلته د ډی ایچ کیو لیول باندې کیا اسپیټال څوک مشر دی هغه ته درحال چې مقولې شي چې مته دا دوایانی نشتره یا لکه ډاکټرانو کمی دی اینه دا معلومات اساسي چې ډاکټرانو ولې کمی دی یا دوایانی ولې نه ملاویږي څومره دوای راځي او چې کله دا معلومات درحال جمع کی کچری معلوم پلس ورو کې آتا معلومات جواب رانه کې یا ورته معلومات ور نکړي شو نو هغه بیا زمو په صدر روډ کې تسنیم پلازا کې د هیبر پتونخوا انفارمیشن کمیشن دفتر دی په او چت مانی ائی ته خپل شکایت کولی شي او کبایر د بده خپل حقوق پتو لګي د بور د پتو لګي زمونږ لارې کو سي زمونږ روډ زمونږ اسپیټال زمونږ یو بوده پر سونو سونو فنډ دی هغه په کومه طریقه مانی لګي سوکي لګي څنګه لګي ټیکا چاته ملاويږي دا ټول معلومات دی قانون لاندې ترلاسه کیدی شي
په دې سیمینار کې شریک د کورمې قبایلي ضلع یو مدني فعال محمد سلیم وویل چې پخوانی اف سی آر نظام کې چا د پولیټیکل انتظامیه او سیول ادارو نه څه معلومات نشو ترلاسه کولی
بالکل تپوس نشو کوی څه ډېر تکړه سړی م وی څه بابونه د کلرک نه د تپوس وکړی هغه هم د ته وویلی څه تا ته معلومات نه درکوم یا نشم درکولی تا مخکې تپوس نشو کولی چا ته نه نشو ویلی خو که ډېر چیر د وکړ نو بیا ډایرکټ جیل ته تللی
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن کمیشن چارواکو ویل چې دوی په نوو قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمیشنرانو او ټولو سیول محکمو ته ویلي چې دوی دې ځایي ولس ته لاس په لاس هم معلومات ورکوي او آنلاین معلوماتو ورکولو بندوبست هم وکړي فرحات شینواره مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
ټولنیز رسنۍ په نړۍ کې د اړیکو نیولو او خبرونو رسولو یوه لویه وسیله ګرځېدلې خو له څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د ستونزو راپورته کولو او د ولسي حقونو غوښتلو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي دا چې ټولنیزو رسنیو د دې سیمې د خلکو په بیدارۍ ستونزو راپورته کولو او هواري کې څه کردار لوبولې دی د احمد شاه اعظمي په راپور کې
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ په لومړي سر کې د خلکو ترمنځ د اړیکو نیولو او ټینګولو لپاره کارېدلې خو په دا وروستیو کې د خبرونو رسولو مهمې وسیلې ګرځېدلې دي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو یا پخواني فاټا کې هم دغه رسنیو یو شمېر کاروونکي موندلي چې د بېلابېلو اهدافو لپاره کاروي د پاکستان په قومي اسمبلی کې لشمالي وزیرستان منتخب غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال محسن داوړ وایي چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ د خپل ژغ پورته کولو یوه اسانه وسیله ګرځېدلې ده
زمونږ د ریاست کومه میډیا دغه ډېره زیاته کنټرول ده سوشل میډیا په ذریعه روسیه مخې ته راشي هغې لپاره به نړیواله میډیا مخې ته همدغه خبر راواخلي د یو ډېر بنیادي کردار ادا کړي زما په خیال خو همدا وهي ټول د زمونږ د خلکو سره جدې په ذریعه هغې احتجاج هم کوي د هغې په ذریعه هغې چې کوم ستونزې او کوم هلته پېښې شوي هغه هم دنیا ته رسېږي
شاوخوا دوه کلونه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم له قبایلي سیمو څخه د پښتنو ځوانانو یو خوځښت رامنځته سو چې د دې سیمو ستونزې په ګوته کړي او د هغوی د هوارولو ژغ پورته کړ د دې غورځنګ غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال عالم زیب خان مسعود وایي چې ټولنیزو رسنیو د قبایلي سیمو د ځوانانو په بیدارولو او د خپل حقونو لپاره د ژغ په پورته کولو کې مهم رول ولوبوي نوموړي وایي ټولنیزو رسنیو د دوی د یو شمېر ستونزو په هوارولو کې هم مرسته کړې
لینڈ مائنز وبارہ کے چکل مونگا دا پر سوشل میڈیا بنے دو پر کمپین ہو کو اولی کو بالکل تے چکم زخمی شوی ہو کوئی دو ایس ایم دات ہو سکے چہ الٹا با خلق بنے تشدد ہم شولی اس دا دا چ دو ورتراشی اغا چکم زخمی شوی وی یا مر شوی وی دو اولی زر مخ پر تر سی ایم ایچ پہ ہم رسوی او چ مقصد دار کومک ہم ور سره کوي دا رنگا چکم چک پسٹلو بنے چلا گیا او پدا کے ہم ډیر بدلون راغے
د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون په دې هیواد کې زرګونه کسان ورک یا تریتم کړل سوي دي چې تورې د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کیږي د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرکه کسانو د ستونزې هوارولو ویل دي علمزیب خان مسعود زیاتوي چې پر ټولنیزو رسنیو د همدې ستونزې راپورته کولو لپاره سلګونه تریتم کسان راخوش سوي دي
بې درک او خلکو د پاره چې دوی ته په هانه اور کړل چې دغه خلک چې کوم تورنو باندې یا دوی داسې شتوي چې دغه داسې بالکل هم نه ده د لوی ظلم دی او په نه علاوه چې کوم خلک را خوشي کړل او دغه هم یو دغه ګټه وکړله تقریبا 1500 کسانو داسې را پرې شي هم دي
بل خو محسن داوړ وایي چې ځینې وخت ریاستي ادارې یا چارواکي ستونزې نه هواروي خو بیا هم د بل وخت لپاره محتاط سي
د ریاست اعلان اعلی تر چارواکو پر ټول لاندې شي دا خبر شي نو خدای پر ریاست مجندري کې دوه توان دي مطلب چې هغه پاره کې اکشن اخیستی شي خو وایلي کوي خو دې یو فائدہ خو مخه دا و کی چې راتلونکي وخت لپاره له کوم خلکو داسې داسې عملونه کوي هغه به لږ لاس نیولی لږ احتیاط کوي چې پته ده خبر خو بیا بره پر رسي
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په شان په پاکستان کې هم له فیسبوک او ټویټر نیولې بیا تر انسټاګرام ټیلیګرام واتس اپ پورې نورې داسې ټولنیزې رسنۍ ګڼ شمیر کاروونکي لري خو د قبایلي سیمو ځوانانو د ماورای عدالت وژنو د خلکو برمته کولو او پر کورونو د غیر قانوني چاپو وهلو خلاف پر ژغ پورته کولو سربیره د تعلیمي ادارو سیمه له ماینونو پاکولو او د خپلې خاورې پر معدني وسیلو د خپل واک غوښتلو لپاره فعالیت پیل کړی دی
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتس لنډې صفې دوه زر یو سل او لس پنځه لزر اووه سو شپېته دیار لزر پنځه سو اتیا اول از در آتا سوا آتیا کلو هرسا
په سنت کې د قانون او انصاف د قائمه کمیټې چیرمن سنټر جاوید عباسی ویلي دي چې په قامی او صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان د چوکیانو د زیاتور لپاره د مشاورت لړۍ روانه ده چې مخه د بلوچستان د ولستونزې په خطوګه هوارول دي په دغه اړه نور حال کوټې زمونږ خبريال راکړي
په کامی او صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان د چوکیانو د زیاتولو په اړه پر آئینی ترمیم د مشاورت لپاره د مرکزی حکومت له لوري د سینیټ د قانون او انصاف د قائمه کمیټې غونډه تېر ورځ په کوټه کې د سینیټر جاوید عباسی په مشرتابه کې وشوه په کوم کې چې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي ګوندو مشرانو ګډون وکړی او د صوبې لپاره په کامی او صوبایي اسمبلی کې د چوکیانو د زیاتولو په اړه خپل خپل وړاندیزونه ورکړل په دې ترڅ کې تیر مازګر د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او پخوانی وفاقي وزیر سردار یعقوب خان ناصر اول په کار دی چې د بلوچستان د ولس د احساسې مېرمنې د ختمولو لپاره ژر تر ژره دغه چوکیان زیات شي
او دا سیټان څخه کم دی دا زیاتدن د لپاره الیکشن کمیشن دا فیصله کړی و هغه وخت په ملک کې خاص کر بلوچستان کې ډېر بد حالو افراط افری و په دې کې د بنګ براستنګ وو دغه نو بیا حکومت هم ډېر په تکلیف شو پریشان شو هغه دا فیصله وکړه چې دا بلوچستان په مین سټریم کې راوستن د پاره به مشتکو دوی دا تجویز پیش کو چې دوی ته به سیټان ورزیاتو هم نیشنل سیټان هم صوبایي سیټان
خود بلوچستان عوامي ګوند سنیټر نصیب الله بازی زیاته کړه چې د چوکیانو د زیاتوالي څخه به د بلوچستان د ولستونزې تر ډیره ځای پورې هوارې سي
په قومي اسمبلی چې دی هغه د آبادی پر بنیاد سیټان ویشي مګر دا موږ بل په دې پاس کې د ټول پارتین پر رضا سره دلته به آبادی ته نه ګور رکبې ته به ګور او پسماندګ بلوچستان په فیډریشن کې موږ مزید څنګه راول بلوچستانیان هم د پاکستان ډیر مهم خلک دي نو په کار دا چې دا خلک ټان بڑاو سي 37-40 ته ورسیږي
البته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی صوبای وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي چې تر څو دغه چوکۍ نوې زیات سي تر هغه وخت پورې د صوبې پسماندګي نسی ختمېدلای
تر هغه پورې چې څه د پسماندګي نه دی وو تر قیامت او پسماندیو د زموږ مسائل د سنال کیږي او نه د ملک حکومت نن د صوبې د مسلو د حل د پاره پدې چې د ته د پارټي په توګه باندې لدې صوبې ځای چې ګرد دی وګټي هم څورل سیټه دي نو څورل سیټه د دې د پاره هلته په پنجاب کې په دوه ځلو کې څورل سیټه دي نو دای دلته راځي دا کوي ولاغه نه کوي نو په دې حوالہ باندې دا زموږ صوبا د دې د پسماندګۍ یا الته چې کوم ژغ پورته کیږي هغه ژغ څوک په دې ناروي چې تر شای دغه توان نست
دې مشرانو په وینا چې د جاوید عباسی په مشرتابه کې یاد سیمه کمیټې به دوست غوړاندې زونه د منځوري لپاره و سېنات او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي د بلوچستان سره اړه لرونکو سېنټرانو یو قرارداد په سېنات کې وړاندې کړي او پاغه کې غوښتنه کړې و چې په قومي او صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان چوکۍ نه زیات شي وروسته اوسنی حکومت د جاوید عباسی په مشرتابه کې و کمیټي جوړه کړې ده ځکه چې دا وخت د قومي اسمبلی په 340 چوکیانو کې د بلوچستان لپاره یوازې 10 چوکۍ دي پاغه کې د ولست ټاکل سو نمائندگان لپاره 14 او 3 د شوزو لپاره ځانګړي سیوی دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
پښتون ژغورنی غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرام شاه ناز ته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانه او انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دواړو خواوو د اوتمنځو جرګې په منځګړتوب په څلور نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم له نومبر له 1 راهیسې روان پرلت پای ته ورسید. جسټس الطاف ابراهیم قریشی د پاکستان الیکشن کمیشن د پخوانی جسٹس الطاف ابراہیم قریشی د پاکستان الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر پتوگا سوگند کړی دی. تر دې ورځ مخکې د الیکشن کمیشن د مشر په چوکې د سردار محمد رضا د کار موده ختمه شوه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او مخالف ګوندونه د الیکشن کمیشن د مشر په نوم تر اوسه نه دي صلاح شوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر محاصرې او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي. په اسلام آباد کې خبریالانو پرون د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې رسنې محدودیتونه ښکار دي. د پاکستان حکومت د دوی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر په 19 د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. د امریکا د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی د دې جرګې عدلیه کمیټې له مشر نه غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې د مادو په لړ کې کار پر مفوزي. پلوسی پرون په واشنگټن کې په بیان کې ویل چې ولسمشر د خپلې شخصي سیاسي ګټې لپاره د خپل واک ناجایزه استعمال کړي. او له نیټو سره اړه لرونکي یو رپورټ وایي د نړۍ د ټولنیزو رسنو غټې کمپنۍ د معلوماتو د ناسم استعمال د مخنیوي په لړ کې په نظم ساتلو کې پاتې راغلي دي.
مهم خبرونه مو ورده سرز اسلام آباد ته چرته چې سره ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې دریا کې وایي شاید که داسې یوه ورځ وي چې پکې به د خاورې د زنانو او ماشومانو سره د یرونکي ناسم چلن خبرونه ناراضي. هر ورځ ورځپاڼې د ناموسي وژنو، د کورنونو زیاتیو، د عزت لوټلو، جنسي زورنو او په زور د ودونو د خبرونو ډکې پرتې وي. ادارې وایي د روستیو کې یو خبر خپور شوی چې د سند صوبې په دادو کې په یو وړوکي کلي کې یوه ماشومه ګلسما د مقامي جرګې په وینا د کاری یا د غلط کار په تور سنګسار کړی شوی. خو د نوموړي پلار وایي چې په دې د غره نه ګټه راپریوتې او د هغې له وجې وجل شوي. خو بل پلو د قبر پرانیستو وروسته ډاکټرانو ویلي چې د دې ماشومې په مرۍ او مخ او پوزه نښې موجود دي او داسې ښکاري چې دا په یو غټ سیز وهلو وجل شوی. خو کرم معلومات به د میډیکل رپورت وروسته مخې ته راځي. اداریه وایي د جرګو په ځانځره کې د قبایلو ځینې طریقې د عین سره ټکر خوري او که وکتل شي نو د دې کال په پیل کې سپریم کورټ هم پډاګه کړی و چې په دې هواد کې جرګې او پنچایت د یو شمیر بهر ملکي لوزنامو سرغړونه کوي چې پاکستان یې پابند دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د کلتور او رواجونو په نوم د دې بربریت خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي د شماریاتو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ملک کې په یو کال کې خوراکي توکي 19.4% ګران شوی دی او دارنګ د کال په سر د ګرانې شرد نه کالو په تاریخ کې تر ټولو لوی کچی یعنی 12.5% ته رسیدلې. ادارې وړاندې وایي په دې هیواد کې ګرانی ورځ په ورځ سیوا کیږي او دې بې لګامۍ یو شمېر مسلې را پیدا کړي چې پکې بیروزګاري او د خلکو ځان وژنې شامل دي. ادارې اخري کې وایي دا حالات د دې ملک د چارواکو د سترګو خلاصولو لپاره پوره دي چې دلته ژوند ورځ په ورځ سختېږي او د طبقاتي فرق زیاتېدو په وجه د خلکو رویو کې هم بدلون را روان دی. په خلکو کې غصې او زړه بدوالی سیوا کیږي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د ګرانۍ قابو کولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی په راپور کې ډاکټرانو په وینا راغلی چې د سترې تبې د مخنیوي لپاره نوی واکسین جوړ شوی چې ښه نتیجې ورکړې دي. بلخوا یو یو پی نیوز انفو ویبپاڼه وایي د ډاکټر ناکامور مړینې خلک ډېر خپه کړي دي. منور شاه د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د بی بی سی دا رپورټ لیکي د داروګانو په اړه د نیو انګلند په نوم مجله کې راغلي چې د ټایفاید یا میادي تبې د مخنیوي ویکسینو آزمویختي استعمال خودلې چې لوجې د رانس 80% کم شوه دي. ډاکټران وایي د دې ویکسینو لوجې به د میادي تبې په نتیجه کې د خلکو د مړو کېدو اشاره ډېره کم شي. په پاکستان کې د دې رانس د مخنیوي داروګانو اثر کم شوه خو اوس تقریبا 90% ماشومانو ته دا ویکسین ورکړل شو. په دې رپورت کې د روغتیا نړیوال تنظیم WHO په حواله ویل شوی چې د میادي تبې خلاف د انټي بایوټکس د روغانو اثر ډیر کم شوه او دا ښه خبره نه ده. دا را د دې رانس د مخنیوي لپاره د صفا اوبو استعمال او د ټایلټ مناسب استعمال نشتون هم د رستپاتو هوادونو لوی ستونزه ده. همدارنګه د میادي تبې د مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین شته خو دا د ماشومانو لپاره د استعمال اجازه نه لري چې لوجي ماشومان د دې رانس ښکار کېدو ته ډیر آسان دي. بلخوا یو پی نیوز انفو نومې ویبپاڼه لیکي چې د 1980 په لسیزه کې ډاکټر ناکامورا افغانستان او پاکستان ته د جزام د علاج لپاره تللی وو خو هلته خبر شو چې وچکالي تر هر څه ډیر خلک وژني. وروسته هغه د اپاشۍ یا اوباخور په برخه کې کار شروع کړ او د وچکالۍ ځپلو خلکو سره یې مرستې پیل کړې. نوموړي په یو شمېر سیمو کې نیرونه جوړ کړل او ځمکې یې آباد کړې چې په نتیجه کې یې د خلکو ژوند ښه شو. ویبپاڼه لیکي چې ناکامورا د چهارشنبه په ورځ سره له 15 ساعتونکو ووجل شو. په افغانستان کې له دې وړاندې هم د انساني خیر ښېګړې لپاره کارکونکي وجل شوې دي. یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو لپاره کارکونکي امریکایي تن د 14 ښکار شو خو د ډاکټر ناکامورا په وجنه خلک ډېر خفه شوي او ټولو افغانانو یې غندنه کړې. طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی. دا راز تر اوسه د دې ذمواري هم چا نه ده منلې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وایي په ایران کې د ورستیو مظاهرو پر مهال خای امنیتی ځواکونو تر زرو ډیر کسان وژلي وي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگتن کې وکړه. په ایران کې حکومت ضد مظاهرې تیر میاشت د تیلو تر بیو لوړېدو وروسته پیل شوې. تهران د مرګ جوبلې او د براین هوک د تازه سرګندونو په اړه لسنی دی ویلي احمد تکل نور معلومات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې لسلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered
open لایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاري چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي خو دا نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخنیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړي غوښتنه کړې چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیا ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډیرو مواردو کې چارواکو هغوی ته مړي تر هغه وخت نه دي سپارلي چې کورنۍ او ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلی دی چې واشنگتن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولی دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت جواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهره نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د څرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تیر مخام په خوست کې یو شمېر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د ډاکټر ناکامورا او دغه د وجل شو ملګرو په یاد شمې بلې کړې. دوی له مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کوله چې د ډاکټر ناکامورا په وجنه کې ککړ کسان ونیسي. دوی دغه وجن کې د افغانانو دښمنان وبلل. ډاکټر ناکامورا د چرشنبې په ورځ سره د 15 ملګرو په جلال آباد کې د وسلوالو په برید کې وجل شوی وو. نجیب الله الو خیل تفصیل راکړي.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ موسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مرد نیازی او سیف رحمان سراج ویل
موږ د جاپان له ول سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکخ او د افغانستان کې د وبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
خوستي فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکې پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي. هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږیدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت ویلي چې د روانې میاشت په 19 بعد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوري. د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بنچ پرون د مقدمې د اوریدنې پر مهال د مقدمې اوریدنه پر داسې مهال کړي چې حکومت د خپلو وکیلانو نوې ډله ټاکلې ده. عدالت حکومت ته ویلي چې د دلیلونو پوره کولو لپاره تر یوې ونې زیات وخت نه ورکوي. پرویز مشرف په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. معلومات په دغه راپور کې اورو. په اسلام آباد کې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړي عدالت پرون د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د اوریدنې پر مهال ویلي چې د روانې میاشتې په 19 نیټه بعد د مقدمې فیصله اوري. دا په داسې حال کې دا چې حکومت د استغاثې د وکیلانو یو نوې ډله ټاکلې ده. پرون عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د استغاثي وکیلانو خواست وکړ چې دوی ته د دلایلو لپاره نور وخت ورکړل شي، خو عدالت ورته وویل چې د وی ونینه زیات وخت نشي ورکولې. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو پو او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان ویل عدالت خپل کاروایی مکمل کړي او اماده دی چې خپل فیصله واوري. نو موړی زیات کړه
دغه خصوصي عدالت چې دی دا تیر حکومت جوړ کړی و د دې مقدمې لپاره، او په هغه کې د استغاثه کردار د حکومت ته هغه د مشرف خلاف مدته مقدمه چلی. اوس چې حکومت بدل شه نو دا حکومت چې کم په هغه وخت کې د مشرف سمره وکیلانو دغه هغه ټول مطلب د موجوده حکومت حصہ جوړ شو، او اوس مطلب چې نور خلک نه نشي چې هغه ذمہواری سرته ورسوي. نو دا هغه په نتیجه کې مطلب چې دغه عدالت چې دی نتیجه ته رسېږي چې موږ به خپله فیصله کوو، ځکه چې شهادتونه هر څه موږ ته ښکاره دي. نو فیصله به هغه کوي، بیا اوس دا هغه نتیجه بیا وروسته پته لګي چې بر عدالتونه ورسره څه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په درېمه پخوانی جنرال پرویز مشرف له دوبه په یو ویډیوي پیغام کې دغه مقدمه بی بنیاده بللې ده. نوموړي زیاته کړې چې ناروغ دی او په روغتون کې د درملنې د لاندې دی، نو باید عدالتي کمیشن دی د ده د بیان ثبتولو لپاره دوبه ته ولیږل شي. خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن ستر سکتر عبدالی ایډوکیټ وایي پرویز مشرف گواه نه بلکې مفرور دی، نو د قانون لپلوه کمیشن د هغه بیان نشي ریکارډ کولی.
سپوز یو گواه دی او گواه بهر دی، هغه د پر بالکل کمیشن کې شو چون کې دی په خپل باندې پدې کې پارټي دی او د کورټ ابسکونډر د کلیر کړی نو قانون دا چې نشته چې ابسکونډر لري کمیشن لار شو ال ته چې دی هغه بیان ریکارډ کی دا د اچ اف سم چې د نو کنفیسکیشن اورډر شي ویلي کورټ اورډر پکې کړی دی سپیشل کورټ پکې کړی دی پرزیدنت پکې کړی دی چون کې دی په خپل باندې په دې کیس کې دی اکټیو ډیکلیر شوی دی نو څو پورې چې ځان سره نه رسېږي نو کوټا هغه پورې چې دی نو د قانوني حیثیت څخه نه څو پورې راغلی نه وي د ځان سره نه رسېږي نو هغه پورې چې دی نو رائټ اف اډینس نشته.
د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د 2008 کال د نومبر په درېمه په هیواد کې د ایمرجنسي عملی کول لکبله په 2014 کال کې د غداري مقدمه درج شوه چې لا تر اوسه نه ده فیصله شوې. د نومبر په 20مه اسلام آباد های کورټ ځانګړي عدالت ته ویلي وو چې د مقدمه فیصله وزنډي، خو عدالت په دغه د ستبسرې نه بغیر د کورونو چارو وزارت ته حکم کړی وو چې د مقدمه پر مخ بوتلل لپاره دی د استغاثه وکیل وټاکی. د یادونه وردا چې پرویز مشرف د کال 2014 د مارچ په میاش کې دوبه ته د درملنې لپاره تللې او بیا نه دی راستون شوی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورټ د دسمبر په 14مه د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز په نوم د نړیوال قانون په اړه په اوریدنه کې له حکومت سپیناوي غوښتي چې ولې په بندي خانو کې کسانو لپاره د بیگانه یا ایلین لفظ کاروي. د هغه نړیوال قانون چې په خوا په قبایلي سیمو کې نافذ وو د خیبر پختونخوا گورنر په اگست کې تر ټولو صوبې غزولې وو چې د اپوزیشن او حقونو فعالانو په خپل غبرګون خودلې وو. مليها مرزاده په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز اورډیننس مقدمه پر مهال له حکومتي سارنوال نه د ځینو ټکو د استعمال او د دغه قانون لاندې جوړو حراست خانو په اړه وضاحت غوښتي. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د پوسټر انتظام لاندې حراست خانو په اړه د کیس اوریدنه کوي. د دغه قانون لمخې امنیتي ادارې اختیار لري چې د نامعلومه مودې پورې مشکوک کسان په حراست خانو کې وساتي. د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاورز اورډیننس مقدمه یو فریق شبیر حسین گیگیانی د زیارت پورس مشال ریډیو تول تر اوسه د شو اوریدو پر مهال له بحث نه سرګندېږي چې دغه قانون هر کرخه او هر شک د آئین او قانون سره په ټکر کې دی.
د اټرنی جنرال سیر جواب ورکړ چې دا زمونږ کتاب کې دا ایلین ایمی دی او دا نه دا رحم حقدار دی او نه دا دی ایلین حقوق شته او نه دا قانوني حقوق شته. نو په دې خبره باندې په کې به څه ځکه چې ایلین خو کم یو فارن دشمن دی نه راته نشي ویل کېدی. نو بیا دې خپل شګری چې دا غبا کېده په قانون کې په آئین کې خپل بنیادي بشري حقوق شته. نو دا په دې عدالت یو قسمه یا حبګان یا برهمي دا یو وزارو چې راته کم
اوریدنې پر مهال په دې بحث وشو چې ولې په خیبر پختونخوا کې د حراست خانو او پکې د موجودو کسانو په اړه معلومات نه دي شریک کړل شوي، او چې آیا هغوی له خپلوانو سره د ملاوېدو او قانوني مرستې ته رسائی لري که څنګه. په 2011 کې د قبایلي سیمو لپاره په دوه جدا قوانینو سره چې صدر نافذ کړي وو حراست خانې جوړې شوې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج شیر محمد وایي په 2013 کې د قبایلي سیمو حیثیت په بدلېدو سره هلته نافذ پخوانی قوانین هم ختم شول، خو صوبائی حکومت د پوځ تر انتظام لاندې د حراست خانو د اختیار قانون د گورنر د فرمان لارې ټولې صوبې ته غځولو چې په خپل د آئین او بنیادی حقوقو خلاف کار دی.
په زرګونو خلک په انټرمنټ سنټر ورته دی وایي په هغه کې خلک پراته دي، او دا هغه دا پته نه لګي چې دا هغه جرم څه دی، دا هغه بدله خلاف نه عدالت ته څه کیس لاړه، دا څه پراته چې دا هغه پته نه لګي خاندان ته مور او پلار ته. نو دغه قوانین چې دي دا منګه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دي، او و کار کې دغه کیسونه منطقي نتیجه ته نه دي رسیدلي. د سپریم کورټ د ججانو چې کومه ظاهري رائے ښکاري نو هغه هم په دې حق کې ده چې دا قانون چې دی دا د بشري حقوقو خلاف دی، دا د پاکستان د آئین سره متصادم دی، لہذا دا قانون چې دی دا ختمول غواړي او دا سنټر ختمول غواړي.
د دغه قانون خلاف د درخواست اوریدنه کې پېښور هایکورټ فیصله وکړه چې دغه مرکزونه دی ختم کړل شي او په جیلونو دی بدل کړل شي، او په حراست خانو کې ساتل شوي کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. خو دغه پریکړه حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د پاکستان مرکزي او صوبائی حکومتونه وایي چې په دغه حراست خانو کې خطرناک ترهګر ساتل شوي دي. د دغه کیس اوریدنه د راتلونکو دوه اونو لپاره وځنډول شوه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په پېښور کې پر ښځو تشدد پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو ویل چې حکومت دې د کورنۍ تشدد په کم عمرې کې د جنکو د ودونو او د ښځو د نورو حقونو سرغړونو د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازي وایي حکومت وار لمخه د ښځو او جنکو د حقونو د خوندیتوب لپاره قوانین جوړ کړي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
غونډه کې ګډونوالو په زنانو باندې د سن په بنیاد د تشدد په ضد د حکومت لخوا ګامونه ناکافي وبلل، او ویل چې په خیبر پختونخوا کې په زنانو او نرښځیانو تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو له حکومت چې کوم قانون سازي کړی دي یو خو په هغه عمل نه کیږي، او بل چې کوم نور ډېر ضروري دي هغه باندې قانون سازي نه کیږي. مدنی فعال عمران ٹکر پدے حقلا مشال لیڑو تو ویل
بنیادی خبر ادا چې خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونا د سوری کې سنا او کورنی تشدد پډېلی بیسز باندې دغه کې سنا چې دی رپورٹ کیږي، تو بدمرغی دا ده چې تر ډیر وخت نه زمونږ په صوبا کې هغه باندې عملی اقدامات د صوبایي حکومت نه نه شوي. دوه قوانین چې دی د کومره د واده او سره ډومیسټک وایلنس چې کوم دی هغه ډیر وخت نه پینډینګ دی، او واده او نارے حکومتی چارواکی هر وخت پدې باندې وخی چې نن کو سبا کو خو اغا تر اوسه پورې بل پاس کې دوکې ناکام شي ویلې.
پدې موقع غونډه تا وینا کون کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې زنانه غړي آسیا خټک وای چې د دې حکومت د زنانو لپاره قانون سازي کړې هم دي، او راتلونکي کې به د دې تحفظ باوري کول لپاره نور قانون سازي او عملی ګامونه هم وکړي.
پراپرټي اکټ چې دې اغا مونږه پاس کو د فیمیل لپاره، او د وومن ډومېسټک وایلنس بل چې دې داغه سلیکټ کمیټه وو بدی هفته کې میٹنگ پکی گی اور انشاءاللہ دابو پاس کی گی، اور این علاوہ چھ کم چائلڈ میرج ایکٹ چھو اگا مونگا اسمبلی یا مونگا تحریک انصاف مخ کے راہ اس تو کو سز جماعت والے خلق کو اعتراضات بو کو کو اگے من مونگا کینو کنسیڈریشن بیا ڈیولپ کو
دایا دے گونڈے دا مقصد بھکلا ددی تابعہ کون کی پا خیبر پختونخوا کے دزنان لو حقوق لپا جوڑ کے شوی سرکاری کمیشن مشرا ڈاکٹر رفت سردار مشال لیڈو توائی
دا زمون پروینشل لیول کنسلٹیشن دے دل دا زمون 23 ڈسٹرکٹس لا خلق راغفتی مطلب
لاز او پالیسیز کې چینج راوستل غواړو.
د صبح د خوښه درې وشتو زلونه راغلي د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په زنانو د کورنۍ تشدد د ماشوموالي ودونه او تیزاب وشتلو بلونه د 1300 کلونو راسي په صوبایي سملې کې پراته دي، خو لا پر قانون سازي نه ده شوې. نو باید دې ته دې قانوني شکل ورکړي او چې کوم جوړ شوی دي په هغه دې عمل وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان، راپور مو ورېدو په کوارټ کې د بیوزل خلکو د پاره یو شیلټر هوم پرانستل شوی دی. د دې شیلټر هوم یا پناګا مرام څه دی؟ په دې کې کومې اسانتیاوې ورکول کیږي؟ زمونږ د ملګری ممتاز خان پر راپور کې.
کوارټ کې صوبایي حکومت په وینا بیوزله میلمنو لپاره د سرکاري مهمان خانې یا سرای پرانسته شوې. د سرای پرانسته کمشنر عبدالجبار شاه د پنځشنبې په ورځ د میلم ویلفیر سنټر په زړې ودانۍ کې کړې. انتظامی تر مخه به دلته هغه خلکو ته د شپې لپاره ځای ورکول کیږي څوک چې د نورو سیمو نه سرکار لپاره راغلي وي او د شپې ځای نه مومي او یا یې وس نه لري. په دې مهال د کوارټ کمشنر عبدالجبار شاه مشار ریډو ته وویل چې دا ګام یې د صوبایي حکومت په وینا پورته کړی.
دم ټول ډیویژنل هډ کوارټرز کې یو یو فلټر هوم اسټابلیش کوم، چونکه کوهارت د سنټر لوکیټډ دی ډیویژنل هډ کوارټر هم دی، خو کله کورمه نه څوک راځي، کدی په لسه سدرن ڈسٹرکٹ نہ سکھ رہی کدی پل سکھ رہی اور جلدی مشپر راشی جگہ پہ وقت بے وقت پہ سکار راشی اسپتال تر راشی بے زی نہیں نہ وہ ہر خلق کو پر دس شیلٹر ہوم جوڑ سے دے.
کمشنر زیاد تکڑے چے مل منو تب د خوراک ساک انتظام د ولسی خیر خیگڑی و تنظیم کاروانی عمل لاڑخ کولے شی. د پرنست پ دستور کی د سوشل ویلفیئر محکمہ ضلع مشر امجد افریدی ہم موجود ہو. د مشار ریڈو تو ویل چے پ ذکر شوی سرائے کے بپ یو وقت 25 مل منا شپ کولے شی.
د چا وسنے کی گی چا د شپ زی نہیں یا پ فٹ پاتھ مند تی یو ہاسپٹل کی جی دا دہا ہو دو پرا دا فی الحال دی کہ مسرا 25 بیڈ دی او انشاءاللہ چون کہ دا ڈیر شارٹ نوٹس مند مو روانہ کرے دا دی کہ لگ ڈیر نور کار ہم پاتے دا نو انشاءاللہ وی دن وی کے لس روزو کے بعد دا دی چ کم اکوموڈیشن سپیس دا بمو کوشش کو چ 50-60 پرے ورسو.
دا اولسی خیر خیگڑی تنظیم کروانے عمل صحیح مش سلیم الطاف ویل چ دا سوشل ویلفیئر محکمہ سر لاس لیک شوی معاہدے تر مخبہ دا دوی تنظیم دے ملمنو تا یواز دا مخام خوراک ورک
مو دا سوشل ویلفیئر آفیسر دا خپل یو اگریمنٹ سائن کړه خپل کې چې دلته کوم خلک بچی رسی هغه ته ون ټایم لکه ډینر ویل چې ریزه بو هغه بار وی او صرف لکه شپه بدل دغه نو ون ټایم ډینر مو کاروانی عمل پلیټ فارم نه بورتا پروواید کوم.
د خیر خیګړې نور تنظیمونو او مدني فعالانو د صوبایي حکومت ذکر شوی ګام ستایل زکه چې کوارټ د ډیویژن هډ کوارټر سلی حیثیت حاصل دی او دلته د ورغزو کورمی هنګو او د نورو جنوبي ضلعو نه خلک خپل ناروغان د علاج لپاره راولي چې په ځایي هوټلونو کې د شپې سبا کولو وس نه لري. نو ذکر شوی سرای سره به د ډیرو خلکو یاد ستونزه هوار شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارټ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا وگی اوردن کو دا مشال ریڈیو دا ناساتا خبرونو دا پائش بوتر سدریو دا سیمی او نڑی دا چار نزان خبرو دا ملیحا مرزادنا دا دی وقت مهم خبرونو آف.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامیه سره تر مذاکرات وروسته د امیرام شاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دواړو خواوو د اوسمنځو جرګې په مزلرتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 1 راهیسې روان پرلت پای ته ورسید. پخوانی جسټس الطاف ابراهیم قریشی د پاکستان الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر په توګه سوګند کړی دی. تر دې یو رسمخ کې د الیکشن کمیشن د مشر په چوکې د سردار محمد رضا د کار موده ختمه شوه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او مخالف ګوندونه د الیکشن کمیشن د مشر په نوم تر اوسه نه دي سلا شوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصره او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. په پاکستان کې یو ځانګړي عدالت ویلي چې د دسمبر په 19 د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قاضي لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دې جرګې عدلیې کمیټې له مشر نه غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې د مادو په لړ کې کار پر مخ بوزي. پلوسی پرون په واشنگټن کې په بیان کې وویل چې ولسمشر د خپل شخصي سیاسي ګټې لپاره د خپل واک ناجایزه استعمال کړی او د هیواد ملي امنیت یې له پامه غورځولی. پلوسی زیاته کړه چې په امریکا کې هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. له نیټو سره اړه لرونکی یو رپورټ وایي د نړۍ د ټولنیزو رسنو غټې کمپنۍ د معلوماتو د ناسم استعمال د مخنیوي په لړ کې په نظم ساتلو کې پاتې راغلي. د نیټو د ستراتیژیکو رابطو اعلی مرکز څېړونکو د دسمبر په 6مه خپل خبر کړي یو رپورټ کې ویل چې د سوشل میډیا ناسم استعمال د هغو مخالفینو د استعمال وسیله ګرځېدلې چې په انتخاباتو نفوس او ولسي رای بدلول غواړي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو هم دغه سره خپل قربا شاهین بنری د مشال ریډیو ټولو همکاران له اجازه ورکې کپدغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د خدای پامان.